ستړي مشه دا مشال ریډیو دی نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 23مه نیټه د شاهین بنیرۍ مو تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړی کړې وې. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه ماسکو ته ځي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري او د مومندو په غلنۍ کې د ورکوشو کسانو کورنۍ وایي د مارچ په 2مه به اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دغه سره تړلي نور موضوعات هم شته. خوړومبی د احمد شاه زمینا د دې خبر.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورزنی سفر مسکو ته ځي. د پی ټی مشر منظور پښتون ویلي کالي وزیر را خوشی نسونه د اسلام آباد پر لور بلانګ مارچ کوي او ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لمړی برخه عملی کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورزنی سفر مسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 22مه په بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د دوه پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکاري سربیره پر دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې شوې دي. خو عمران خان د فبروري پر 22مه له روسي ټلویزیون چینل آرټي سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. نوموړي ماسکو ته د سفر مهم مقصد د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراخول یاد کړي دي. د کراچي پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ټکټ پر مشال لري ټول چې علي وزیر د کراچي په سرابګوټ کې د 2019 کال د جنوري پر 6مه یوې جلسې ته د ریاست ضد وینا په تور نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د فروري پر 14مه د ترګري ضد عدالت په دغه مقدمه کې د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی او پولیسو له وړاندې په زندان کې د بندي علي وزیر گرفتاري پرون په دې مقدمه کې موشول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په کامیاب اسمبلی کې د جمهور وزیر سم منتخب استازي علي وزیر د څه باندې 14 میاشتو راهیسې په کراچي کې زنداني دی. پر نوموړي په کراچي کې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې د ریاست ضد وینا او تور دی چې هغه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ نوموړي ته د 2020 کال په مقدمه کې ضمانت ورکړې خو په نور دوه مقدمو کې لا هم دغه ضمانت نه دی منل شوی. بلخوا په کراچۍ کې د سنا اسمبلی مخته د علي وزیر د راخوشکو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په 14مه ورځ روان دي. د پی ټی مشر منظور پښتون تیر شپه پرلت په وینا کې وویل کې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون کوي خو نوموړي یې کره نیټه ونه شوه.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی ورسره به د چمن کوټ نواخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
په کراچۍ کې د فروری له 13 روان دي پر لاته د پی ټی ایم پر غړو سربیره د بلابلو تنظیمونو غړي عوام خلک هم ورځي. ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې وویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې له کبله یې پر دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو پر لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوي دوی نسي تیرستلی. د هغه په وینا که روسیه خپل تیري ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدای شي. بایدن د پوتین دغه ذکر شوي پلان په حواله دا خبره وکړه چې د اوکراین د ختیځ ورا خواسي متبه ځواکونه لیږي. دا له هغه وروسته ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. نوموړي تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین په ختیځ کې د دوو بیلتون غوښتونکو سیمو دونیسک او لوهانسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. او افغانستان او بنګلادیش سره لنن د کرکټ د درو یو ورځنیو او دوه شل ورځو لوبو سیالۍ پیلوي. په بنګلادیش کې دونکو د سیالیو کې لومړی ورځنی لوبه نن په چوډګرام ښار کې روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ کوي او په 9 اوورونو کې څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو سل شپږ منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مورد اوریدونکو او څنګه چې په خبرونو کې واورېده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن د روسیې په دوه ورځني سفر ماسکو ته ځي. د پاکستان بارنو چار وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیز اړیکو مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په موضوع باندې خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. په دغه اړه تفصیل د فرخند اسد په راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی بهلته د روسي ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرين پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغه وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبراير پر 20مه ولسمشر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو په آصف درانی د فبراير په 20مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرين پر مسله کې ځان خکیل کړي.
کوم د روس څنګه دي دا یوکرين په لړ کې هغه په لړ کې یو په لړ کې د امریکا په لړ هغه کې پاکستان زما خبر دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. دا کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوترال او خصوصا تجارتي او د روس چې دی پاکستان کې د نورث سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي یو دا خو یو ډېر لوی پروژه دی. بل بیا ډیفنس په لړ کې فلحال خو دومره نه پکړو امکانات لرو.
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبراير پر 20مه د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آرټي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبراير پر 20مه په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زموږ مقصد دا دی چې د ایوی ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادی 50% د غربت لخر خې خکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره خې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرين شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اتیا کې د روس اتکې د سور انقلاب راتګ او بیا د هغې نه پسته د روس تاریخي حمایت کول بیا روسي فوجونه راتلل په دې ټولو کسانه کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړ. په دې وجه باندې په تاریخ کې د دې تعلقات ښه نه دي پاتې شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یو پیټلې سره هم وګوري.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښته مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال لیډوږي اوردونکو سرزو کرا چیتا چرته شي د پروري له در لسمې د سنې سبلې مخې ته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پر لټ روان دي. د کراچي پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي سبلې کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر له سبان دي سوار لسو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د ریاست ضد وینا په تور زندانی دي چې هغه ردوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه پر لته په وینا کې ویلي کای غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لنګ مارچ کوي. په دغه اړه نور حال کراچۍ نیاز علي خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28مه د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو، دا د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6 جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کھڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانا کی د علی وزیر سرا په عالم زیب مسجد نور اللہ ترین محمد شیر مسجد او نور په زد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28مه په کراچی کی عالم زیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروری په 14مه د ترهرګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو لوړان دینه په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سنې سملې مخې ته احتجاجي پر لټه هم پیل کړې دي. منظور پښتین د فروری په 28مه ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پر لټه په وینا کې ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نصر آل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا به مشای نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خو دا به ورته ثابتوو چې دا به تمنې خبراتي کېږي.
د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په 28مه په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړي او علي وزیر په کراچۍ کې زنداني کړي او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سنې سملې مخې ته روان پی ٹی ایم دغه پرلتا هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیا لا بیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په 28مه د پاکستان سپریم کورٹ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب کورٹ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14مه نیولې شوی وو چې تر وسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مومند په غرنه کې د ورکو شو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په دویمه په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. د ورکو شو کسانو خپلوانو پرون د لاریون او مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې کله د چک د کورنۍ او غړیو جرم کړی وي نو سزا دې شي او که بېګنا وي نو خوشې دې کړل شي. په زوره د تری تم شو کسانو خپلوان د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د هغوی د برمته کولو تور پورې کوي، خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي. په دغه اړه نور معلومات شانواز ترک زیرا کوي.
د فروری په 22مه په غلن هډکوارټر مومندو کې د دغه مظاهرینو لخوا اول تر بازار لاریونو شو، ورسته ورته د ساپو د سیمې میرفضل ساپی چې خپل بچي هم د یوې مودې راسې ورک دي دغه احتجاجیانو ته وینا وکړه.
دو تاریخ لپاره موږ چې کومه اسلام آباد دي شو کې دانا ورکو، هغه کې وزیرستان، خیبر، باجوړ او سوات او مومند او صافی دا ټول په هغه کې شمولیت کوي سره د ماشومان او موږ هلته ځو هلته موږ پرلتو.
په مومند کې څومره تنه نورک دي او بیا داسې چې څومره اورکشوي واپس کورونو ته راغلي دغه معلومات خو د چا سره نشته. البته د هغه تنظیمونو لکه پښتون ژغورن غورزنګ او ځینې نور بیا وای پاکستان کې څه اته زره تنان اورکتي، او دوی داسې وای چې دغه تنان سیکورټي ادارو اوچت کړي، خو سیکورټي ادارو دغه تورونه رد کړي دی. وای اورک تنانو کې ځینې افغانستان ته تلي او هغه تمر دي، ځینې د وسلوالو ملګري او خودکش چاودنې کړي دي. د تیر کال 2020 په فروری کې د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال افتخار بابر پر اولپنډي کې یو پرس کانفرنس کې ویلو د اورکو تنانو د مندلو کمیشن تر ډیره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې. د کمیشن سره د شپږ اورکو شو تنانو شمیره وه چې پکې 4000 تنان پیدا شوي او بقایا تنانو د مندلو مسله به هم ډیره زر هواره شي. خو بیا داسې چې د ځینو کورنو غړي لا هم ورکتي او کورونو ته واپس نه دي ورغلي، وخت په وخت احتجاجونه کوي. د محمد دغه احتجاج له د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محمد اوسیدونکي مراد افغان هم ورغلی وو.
موږ ته یو خبره وکړي چې ستاسو بچی یا ستا یا نشته دی چې موږ زړونه صبر شي، یو سړی مړ شي د هغې خو بس یو ورځ دوه درې خفګان یا تیر شي، دا خو زندګي ده. دا تر څو پورې به دا بچي اړنګ کړنګ تر څو پورې به دوی د خپلې دروازې انتظار کوي.
یاد دې وي په نومبر 2020 کې قومي اسمبلی یو قانوني مسوده چې نوم یې کریمینل لا ترمیمي بل 2021 منظور کړو چې تر مخې یو څوک بيدره کول جرم ګرځولای شي. خو سږ کال د جنوري په 3مه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاري په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلو هغه قانوني بل چې دوی د قومي اسمبلی نه او د اړوند کمیټو نه منظور کړو په سنټ کې میسنګ او یا ورک شوی دی. دغه بل کې دی او چا د ورکوړو لپاره په کریمینل لانو می قانون کې په ځینې مادو کې ترمیم شوی چې پکې سزاګانې هم مقرره شوی وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشاله دغه اوریدونکو سرزو خیبر ضلع ته چرته چې فوجي او انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو عمل پیرولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او د مارچ له درېمې بعد د لړۍ پیل کړي. د چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلو نه څه باندې 40000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې وي او هلته له خپلوانو کره دېره شوې وي. دا چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی نیولی او دغه کډوال څه غوښتنې لري د فرهاد شینواري په راپور کې اورو.
په تیراکی میشت د پاکستانی پوز د یو سلدری وینګ لیفټننټ کرنل تیمور د فبروري په 2020 په جمرود کې وی جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15000 خاندان جو ہے وہ واپس آئیں گے.
دے وی د مارچ درې منټې نه بهل ته د بیا آبادی لړۍ روانه شي. په لومړۍ مرحله کې بخوشه 15000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 29 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایو سټاک یعنی د سارو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2000 پولټری یونټې یعنی دولسو زرو پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او څلور ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډې شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سال سے کاش نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجگال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو توای مونږ د کډوالو دستنې دوستای نه کوو، خو هلتا وس هم سہولتونه نشتا او په کار د حکومت هلتا بنیادی اډانا بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہ داری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه وب ورکول ذمہ داری دا ریاست الته صفه وب بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کوم مشکلات چې هغه الته بجلی اس مخکنه نشته دی. کومه د جرندونه چې جوړیدونکو بجلی د الته دوی نه کړي، روډ نشته دی، ډیسپنسری یا بیچو یا وړوکه کلینیک باندې نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدلو لپاره. هلته هر څه ویران ویجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په 2010 لس کې د تیراکو کې خیلونه د بدمنې لامل سبان دي شل زره کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دیره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکی وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اسلام آباد های کورٹ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته امر کړی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د سوکت نیسي. دا لاغې وروسته ده چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړل. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان دا بیان پر آزادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوی اخیسته نو دوی بعد دې پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دي او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادۍ صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ به دا اوچتو انشاءالله.
خود اطلاعاتو وفاقی وزیر پواد چودری د پروری په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخې نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ای پی یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
پس میں اس ویو سڑی دن نہیں ہو جی گرفتار بھائی اس پر میں اس بات کا ثابت نہ سوالا نو حکومت یا اسٹیٹ بس اس طرح کی او مج خپل چ دی یوز می جوائنٹ ایکشن کمیٹی دی پر کہ مج حکومت سره چ دی دغه نیگوشیشن کولا چې فیک نیوز چ دی چا چیک کوم او رکاوم د پاره سه ایگزیستنس لاس چې دی پاره کې امپروومنت راوړي پاره چې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو سلور میاشتو حکومت مشتره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امندمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په اډینیسونو باندې چلیږي، نو دا خو دغه ځای کې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خاصي یوزلس شو. بیا کوم واقعي حکومت دا غواړي ڈس انفارمیشن روک تھام دپارا اقدامات چتکینو دا با پارلیمنٹ کی دا بل راولی اگے باندھے با اپوزیشن او حکومتی بینچوں نے چیری پدی باندھے با باس کی گی دا عام سوسائٹی کی پدی با جرنلستان باس کی پدی با وکیلان باس کی عام سیول سوسائٹی با پدی باس کی اور یو مشترکہ بل براوڑی یو پروگرام براوڑی دا غیر مطابق بلا دا کی گی دا سے خونے کی گی.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبريالانو ځینی تنظیمونه د دې نوې قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعات وزارت د پروري په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبريالانو شریکی اکشن کمیټي ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې و، خو خبريالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث راپور مورد اوریدونکو، د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن هغه سیمو ته د حکومتي چارواکو پر سفرونو بندیز لګولې چې د مارچ په 1 بلدیاتي ټاکنې پکې کېدونکې دي. کمیشن د پرورې په 28مه نیټه په خپل بیان کې ویلي، د هر هغه چارواکي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي چې د هغه سیمو دوره وکړي یا پرمختیایي کارونه اعلان کړي یا د کمی منصوبې پرانستو کې چې هلته بلدیاتي ټاکنې کېدونکې دي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دا فروری په 28مه جاری شوی خبر پانه کې ویلي چې د صوبې په 13 زلو کې د بلدیاتي ټاکنو دیمه مرحله کېږي او دغه 13 زلو ته به سرکاري عہده لرونکو یو کس هم نه دوره کوي نه به تکم ترقیاتي منصوبې اعلان یا پرانسته کوي، ګنې پرڅد به قانوني کاروایی کول شي. دغه علاوه الیکشن کمیشن د وټرانو د پوهې لپاره په خبر کې د خبريالانو، مدني فعالانو، نرخزیانو او تعلیمي ادارو استادانو لپاره یو تربیتي غونډه هم وکړه چې وټران پښپګو بیلابیل بیلٹ پیپر تا د ووټ اچولو په طریقه پوه کړی. د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته د دغه تربیت په حق لوای،
موږ وایو چې لوکل ګورنمنت حواله سره چې کم د پروسس دی چې د اغه حواله سره په دغه اضلاع کې چې کم اولس دی کم ووټرز دی اغه موږ د دې مرحلو نه آگاه کو، اغه موږ د دې د شپږ بیلټ پیپر سره کم دی د کلرز نه ردی اغه نه واقف کو، د اغه سلسله کې موږ دا وی چر دی کې چونکی د میډیا ډیر اهم کردار دی، میډیا په ذریعہ باندې د آگاهی راځي. تاسو مقصد بل دا وو چې دا کم اتل ضلع دی په اغه کې چې کم زمونږ رپورټرز حضرات دي، کم زمونږ سیول سوسایټي دا یا صحافیان حضرات دي، دا اغه دا خبره هم مونږ سنسټایز کو.
تربیت اخستون کې خبريال محمد رشاد وای چې تیر ټاکونو کې هم د شپږو بیلټ پیپرو لوجه ډیر وټونه خراب شي وو او ځکه چې ټول خلک په خصوصي توګه زنانا یا مشران په دغه نه پوهیدل، خو دوی به د خپل لیکلو او د پروګرامونو لوجه عام ولس ته پوهه کولو هڅه کوي.
دا قسمه دغه ضروری وي چې اغه ته پتولگی ځکه چې د دوه ځوینه په لومبۍ مرحله کې کم ریپورتس راغلی چې یو ځای کې صرف 4% ووټ شوی دی په تحصیل کونسل باندې، بیا د غشانی په یو ځای کې زنانه هم منکړې شوی دی. ګور اوس موږ ریپورتینګ کوو، په خپل ریپورتینګ په ترو باندې موږ ته خلکو ته دا کولای شو، موږ په اخبارونو کې دغه لیکلی شو الیکشن کمیشن دې اړه باندې څه اقدامات کوي په مختلف چې کم زمون خلک دی، هغه نارینه دي، زنانه دي، ترانسجنډر دي، دا موږ یاد کړو په دې کې به ان شاء الله موږ چې د خپل ریپورتینګ په ذریعہ باندې د خپل پروګرامونو په ذریعہ باندې موږ کوشش دی چې دا هم د خلکو ته دا میسج کنوي کو.
وندکه تربیت اخستون کې د نرخزیانو د سازمان یو مشره قطرین خان وای چې ډیر ګټور تربیت وو او دوی به اوس خپل ملګری هم په دې پوه کړی، خو دوی غوښتنه وکړه چې د دې د ووټونو د رجستریشن د شناختی کارتونو جوړولو او دغه علاوه د لپاره یو مخصوص څوکۍ هم وټاکل شي چې د دې نمائندګي په صحیح توګه وشي.
زمونږ پاکستانی په حیثیت باندې حق جوړیږي چې موږ خپل ووټ پول کې خو ډیر د بدقسمتۍ زمونږ د غټه خبره ده چې زمونږ اوس پورې ووټ رجستر نه دي، زمونږ پکې پکې تقریبا 18 20,000 ٹرانسجینڈر دی او گورنمنٹ 250-300 ٹرانسجینڈر رجسٹر دی نو دا ډیر د افسوس خبره ده وای چې زمونږ مینارټی د پاره خپل سیټ زرف سیټ شوی چې دا زمونږ د پاره یو سیټ الاوډ شي ځکه چې زمونږ خپل کس په اسمبلی کې ناست وي نو زمونږ به ډیر زیات ایشوز کم کارونه مسلې به حل کیږي
په دا حق لباندې الیکشن کمیشن چارواکي وای چې دوی په ټوله صوبه کې د نرخزیانو د شناختی کارډونو جوړولو نه علاوه د دوی د ووټونو رجسټریشن هم پیل کړی دی او د ووټونو اچولو په لار کې به د دوی هر ډول تربیت کوي دا په عمل ده چې د دسمبر 15 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوي او باقي 18 ضلعو کې به د مارچ په 1 کیږي چې پکې قبایلي ضلع هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا شبیر احمد جان راپور مو ورده اوریدونکو په پختونخوا کې د غرمې 12:00 شوې دي. دا وخت د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورزنی سفر مسکو ته ځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکاري سربیره پر دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په کراچی کې د سند اسمبلی مخته د علي وزیر دره خوش کول لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په 12 ورځم روان دي. د پی ټی مشر منظور پښتون تیر شپه پرلت په وینا کې ویل کې غوښتنې ونه منل سوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ کوي. ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې وویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې له کبله یې پر دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو پر لاسرسي بندیز لګول کیږي. افغانستان او بنګلادیش سر لننه د کرکټ د دروي ورځنیو او دوو شل اوریزو لوبو سیالي پیلوي. په بنګلادیش کې دونکو دې سیالیو لړ کې لومړی ورځنی لوبه نن په چټوګرام شار کې روانه ده چې تر دې دمه افغانستان په 15 اورونو کې 1.6 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. بلخو د پاکستان کرکټ سپر لیګ اووم په لاړو سیالیو لړ کې نن ملتان سلطانز له لاهور قلندر سره او پېښور زلمی بیا سبا له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره لوبه کوي.
مهم خبرونه مور دوردونکو رازو نړیوالو چارو ته د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیګلو اعلان کړی دی. جو بایدن دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې یو شمېر روسي سرتیری یوکرین ته داخل شو. د ماسکو له دې اقدام سره په یوکرین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دغه اړه باندې نور حال احمد شیبر راکړي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر په بالټیک کې د ډیرو ځواکونو د دې راکېدو خبر ورکړ چې د ناتو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماشام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یو فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې ترڅنګ متحد ایالاتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگلے زروا رکھتا خدای بندہ
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتومیٹراجو وا ا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یونیما او د خالی پورس پ سلورو بجو اوریدای شي
هند افغانستان ته د پاکستان لاري د غنمو لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې و د واګا بندر لاري د 50 بار وړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید د هند بارنو چار وزیر وایي چې افغانانو سره به د نوې ډیلی مرستې دوام پیدا کړي په دغه اړه احمد شیبر نور تفصیل راکړي
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان لاري جلال آباد ته 2015 ټنه غنم انتقال کړل د دې غنمو د لیږدېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوه درې میاشتې ولګي شي لومړی بار 2015 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شو هیله منیو چې د اتاری بندر لاري څو ځله نور د دوه درې میاشتو په ترڅ کې د غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم مشمنه پځای شي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر د مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره د مرسته اړینه وبلله د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړې دي پاکستان د خپل خاورې د هند مالونه ډیر کم پریشتي خو اسلام آباد دپلا د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي هند ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندوی نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي
د احمد شیبر راپور مور د اوریدونکو په ننګرهار کې د مزدورانو اتحادیه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شتمنې دي آزاد کړي پرون په جلال آباد کې یو سولیز لاریون په ترسره کولو د مزدورانو اتحادیه په سلګونو غړو ویناوا چې دغه شتمنې په آزادولو سره د افغان ولسته له اقتصادي فقره نجات ورکړي تفصیل له جلال آباد زمونږ د مشال ریډیو همکار راکې
د افغانستان د کنګل شویش تمنې د پریخودلو په موخه د مالیلونو اتحادیه د سولیز لاریون د جلال آباد خار په ملنګیان واټ کې د پروري په 28 تر سره شو لاریون کونکو د 2001 زیګدیس کال د سپتمبر د 11 پیخي د قربانیانو پر کورنیو د افغانستان 3.5 میلیارډ ډالرو د ویشلو پاړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه د نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنې پریښودل شي په دې موقع د افغانستان د معلولینو د سرتاسری شورا مشر مسعود صافی وویل
موږ ډېر ناچاره غریب بیچاره ولس یو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نه هیله کوو دا غوښته د محاکمو نه هیله کوو چې د افغانستان کنګل شوی پیسې د افغانانو او د افغان ولس امانت ته بیرته وسپاري موږ په ګاونډیانو امنیت شورا په نړیوالو غږ کوو چې موږ سره همغږي شي تر څو د افغان ولس کنګل شوی پیسې بیرته افغانانو ته وسپاري
د لاریون کوونکو په خبره را پتیرو سباندې سلويختو کلونو کې د جنگونو له عمل لاس او پخې پریشيوي او په سختو ستونزو کې ژوند کړي دوی زیاتوي چې افغانان د سپتمبر په پیخه کې لاس نه لري د امریکا ولسمشر دی د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي دوه تنه وایي
زما نوم رنگا دی درې نور شیدون کې ما منګ دا غریب
بیچاره په خیر ولس پیسې دی بل چاته نشي ورکولې نه مونږ منو ورسره او دیو نه مونږ حق غوښتون کې مونږ دغه مینونو دغه حال کړو تکه تکه کړو برباد کړو ژوند هم دغه تباه او برباد تیر شو
نو مې خان میناناک دیم د کوټ ولسوالۍ په کمانډو کې سرباز هم کنده کې سیز مری ټوله سي کې وظیفه لرو دا څلور پنځه ځای په مرمو باندې په سینه لګېدلم مې ویلم خو مې فرزه پرزه دي دا مې وطن ته خدمت کړې زه خپل حق غواړم د امریکای څخه چې پار قیمتي ځای غواړم دونه قرباني مې خاورې ته ورکړي نورم ورکوم ورته
طالب چارواکو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ د لقید او شرط پرته پرېښودل شي د بشر د حقونو نړیوال سازمان هم د امریکا پر دې پریکړه د نیوکې تر څنګ ویلي چې که د افغانستان بانکي شتمني په دې توګه تقسیمیږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي لاریون کوونکو په سو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوس چې په یوه ماده کې راغلی ول د ملګرو ملتونو له سازمانه له اسلامي هیوادونو اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کوو چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانانو سره خپلې بشري او اقتصادي مرستې وکړي
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سوا پین سو یا بورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمه بجه او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر درې نیمه بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
مشال رادیو غو اوریدونکو سره د زنګړی راپور ته پښتو د هندي اروپאי جبو د کورنۍ یو جبه دا چې له ارقام سره سم د شاوخوا شپېته میلیون خلکو مورنۍ جبه ده پښتو د افغانستان له رسمي جبو یو ده خو په پاکستان کې لا هم د دفتر جبه نه ده احمد شاه زمی د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دغه راپور کې کتنه کړې ده
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه ګړیدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا درې نیم زره کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده
پدې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو شته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول هماغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلي او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لینګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لینګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وی پاڼي، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قومي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا ځان برابر کړی دی.
زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، مخصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نا ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځله رواني دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا، او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
Let's go.
ہے پور میں موجنا